د مازیګر شپږ بجې شوې. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن مازیګر خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې افغانستان پر خپلو سرحدي پوستو د حملو له کبله چې وایي د ډیورند له کرښې هاخوا پلان شوي پاکستان ته خپل اعتراض وړاندې کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې پروګرام کې راپورونه خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. د دې ساعت خبری سرویس جناقه الکوزای اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د فاریاب ولایت د تیرې میاشتې انتحاري حملې پلان جوړونکي نیولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر احضار کړ او د پاکستان پخوانی جمهور رئیس په رسمي ډول په ستر خیانت تورن شو. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په فاریاب ولایت کې د تیرې میاشتې د انتحاري حملې پلان جوړونکي نیولی. د دې ادارې په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کس لوی اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوی. د ملي امنیت ریاست وایي نیول شوی کس اعتراف کړی چې د طالبانو د یو قومندان په امر دا حمله پلان کړې وه. تیره میاشت په میمنی ښار کې د حملې له امله 19 کسان مړه او 20 نور ټپیان شوي ول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو د حملو د ډیرېدو په غبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر ور وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن وویل چې دا اقدام د افغانستان د ملي امنیت د شورا د لارښوونې سره سم شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل چې په سرحدي پوستو د حملو د زیاتېدو په غبرګون کې د دې هیواد اعتراض پاکستاني چارواکو ته ورسوي. پاین حال کې د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قومندان هم وایي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي پوستو حمله زیاته شوې دي. د پکتیا ولایت په نیازی او خلاصي مکی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شول. د پکتیا امنیت قومندان مل پاسوال زلمی اور یاخیل ازادي رادیو سره په خبرو کې دا حقیقت تایید کړه او ویل چې د پیښې په تړاو درې مشکوک کسان نیولې دي. د یو بر خبر له مخې امنیتي چارواکي وایي چې د لغمان ولایت په پوځي عملیاتو کې د دولت اووه تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته وویل د عملیات نن سهار په الیشنګ او الینګار ولسوالیو کې شوي. د قندز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې نن غرمه مهال د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې اته سیمه ییز پولیس مړه او یو بل ټپي شوی. د قندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي رادیو ته وویل چاودنه هغه وخت وشوه چې د سیمه ییزو پولیسو موټر په یو ماین ور برابر شو او د چاودنې له امله موټر د اوبو یو کانال ته ولوید. درې سیمه ییز پولیس ترې تم دي، خو امیری وایي چې لټونې روان دی. له بلې خوا د دې ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ جنایي امیر په یو بله چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښه کې چې په اقتاش سیمه کې وشوه درې پولیس او د څارنوالۍ یو کارکوونکی ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د خلکو تګ راتګ جریان لري د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایرس له منځه نشي تللی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د آسیا د جنوب یولس هیوادونه له پولیو یا د ماشومانو د ګوزن له ناروغۍ څخه پاک شوي دي. ډبلیو ایچ او وایي نایجیریا، پاکستان، سوریا او افغانستان هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې کوچنیان د پولیو د وژونکي وایرس له خطر سره مخامخ دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر رسمي ډول په ستر خیانت تورن شو. مشرف نن د اسلام آباد په یوې خاصې محکمې کې پرده باندې د لګېدلو تورنو په اړه ځان بې ګناه وباده. دغه درې کسیزې محکمې له دې مخکې حکم صادر کړی و که چیرې مشرف د دوشنبې د ورځې استماعیا جلسې ته حاضر نشي باید ونیول شي. مشرف د تېر دسمبر میاشتې راهیسې څو ځلې محکمې ته نه و حاضر شوی. اوکراین کریمیا ته د روسیې د صدراعظم دمیتری میدویدف د دوشنبې د ورځې سفر وغنده او د نړیوالو اصولو او اخلاقو پر خلاف عمل وباله. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په کیف ښار کې خبریالانو ته وویل اوکراین فدرالي روسیې ته یو یاداشت استولی او دا په اصل کې د میدویدف د سفر په ضد اعتراض دی. د روسیې ته د صدراعظم نن په کریمیا کې وویل مسکو به دا سیمه د پانګوالو د جلبولو په مقصد یوه خاص اقتصادي سیمه کړي. میدویدف د روسي چارواکو د هیئت په مشرۍ له سیمفروپول ښار څخه د کتنې پر مهال وویل د مسکو هدف دا ده چې کریمیا د خپلې پراختیا لپاره په خپل عاید پیدا کړي. د ژمنه وکړه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو او د متقاعدینو معاشونه به ور زیات کړي او د ده په وینا وروسته پاتې روغتونونه به عصري کړي. لکه څنګه مې چې وویل د کریمیا خلک باید له روسیې سره له یو ځای کېدو څخه ګټه واخلي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې دا خبره یقیني کړو. میدویدف تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د سمیرفول ښار ته لاړ او په توره بحیره کې د روسیې له هوایي اډې څخه کتنه وکړه. د ترکیې د عدالت او پراختیا واکمن ګوند په سیمه ایزو انتخاباتو کې ستر بری ترلاسه کړ. د ترکیې ټلویزیون وویل د شمیرل شویو رایو په سلو کې 98 د عدالت او پراختیا ګوند او په سلو کې 28 اپوزیسیون ګټلي. په دې توګه واکمن ګوند له خپلو سیالانو څخه په سلو کې 45 زیاتې رایې خپلې کړې دي. راپورونه وایي واکمن ګوند په استانبول ښار کې خپل واک ټینګ کړ، خو په مرکز انقره کې په لږ توپیر مخکې شوی. تر اوسه هم ټولې رایې نه دي شمیرل شوي. دا انتخابات په اصل کې د صدراعظم رجب طیب اردوغان په اړه یو ډول ټول پوښتنه هم وه. نوموړی له 2002 کال راهیسې په واک کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژوندي ساتلو په مقصد بیرته منځني ختیځ ته روان دی. امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې کیری به د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د اسرائیل او فلسطینیانو له مشرانو سره جلا جلا وګوري. امریکایي منځګړي په چټکۍ سره خبرې کوي تر څو دواړه لوري راضي کړي چې د اپریل د 9 نیټې د خبرو ضرب الاجل وځنډوي. جان کیری تېره اونۍ کې په ایټالیا کې خپل سفر لنډ کړ او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو په مقصد عمان ته لاړ. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې د تېر جولای میاشت کې پیل شوې وي، خو کومه نتیجه تر اوسه نه ده ورکړې. او وروسته خبر ده چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ملګرو ملتونو ته د ایران نوی سفیر ټاکلی او دا د هغې بنسټپالې ډلې غړی ده چې 1979 کال کې په تهران کې د امریکا په سفارت کې 250 امریکایان د 444 ورځو لپاره غرمل کړي ول. راپورونه وایي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د ایراني چارواکو له خولې چې نمونې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي، حامد ابو طالبي به د ایران د اوسني سفیر محمد حاضی پر ځای وټاکل شي. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د دې خبرونه په دوام کې. د بهرنیو چارو وزارت د هیواد پر سرحدي پوستو د حملو له کبله په کابل کې د پاکستان سفیر ته د افغانستان اعتراض پرلی. افغان چارواکي وایي چې د حمله زیاتې شوې دي.
سرحدات باندې حملې هر ورځ په بعض مختلف ځایونو د افغانستان لکه د نورستان او د کونړ او د خوست بعض منطقو باندې د پکتیا په ارتباط د حملې کوي.
د ناټو یو مقام وایي چې دا تړون به له 2014 کال وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپل مرستو ته په هر صورت دوام ورکړي. افغانستان هغه تړون لاسلیک کوي چې د چابهار بندر لارې ترانزیتي لار ورته برابروي. او په پاکستان کې په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف خپل هیواد ته د خیانت په تور محاکمه کیږي. پر دې او نور موضوعاتو په دې خبرونه کې راپورونه لرو او ردو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي امنیتی پوستو د حملو د زیاتېدو په غبرګون کې د دې هیواد سفیر د وزارت ته ورغوښتی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن وویل چې دا اقدام د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لارښوونې سره سم شوی. د ملي امنیت شورا پرون د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې پر سرحدي پوستو د حملو د زیاتېدو په غبرګون کې د دې هیواد اعتراض پاکستاني چارواکو ته ورسوي. په همدې حال کې د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قومندان وایي د پاکستان لخوا په دې وروستیو کې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو حملو زور اخیستی.
د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي پوستو د حملو زیاتې دل او نورو سرحدي سرغړاونو افغان حکومت دې ته اړ کړ چې د نوموړي هیواد سفیر ته خپله شدیده اندېښنه او اعتراض وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د ملي امنیت د شورا له پریکړې سره سم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښت تر څو خپل حکومت ته د افغانستان اعتراض ورسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې دا ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
امروز وزارت امور خارجه سفیر جمهوری اسلامی
د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی وو تر څو د هغې لارې د سرحدي سرغړونو او د پولې له هغې غاړې د افغانستان پر سرحدي امنیتی پوستو د حملو د زیاتېدو په اړه شدیده اندېښنه او اعتراض پاکستاني چارواکو ته ورسوي.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي امنیتی پوستو د حملو د زیاتېدو په هکله د یک شنبه په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت په شورا کې هم ډیر بحثونه وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفیر له لارې خپل اعتراض او اندېښنه د پاکستان حکومت ته ورسوي. د راپورونو لمخې د پاکستان له خاورې له څو کلونو راهیسې د افغانستان پر ځینو ختیځو برخو راکټي بریدونه کیږي چې ډیر ځاني او مالی زیانونه یې هم اړولې دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قومندان محمد شفیق فضلی وایي چې په سرحد کې د افغانستان پر امنیتي پوستو حمله زور اخیستی چې د ده په خبره تلفات هم اړولې دي.
پر حقیقت ده چې سرحداتو باندې حمله ځن هر ورځ په بعض مختلفو ځایونو د افغانستان لکه د نورستان او د کونړو د پچراګام او د زمن کې د خوش بعضو منطقو باندې ورګون د پکتیا په ارتباط حمله کوي. خال خال مخکم نه خو په دې اخرو کې اضافه والا پیدا کړه. مخالفین هم جای گزین دی عمل ته ولی بیا هم د دې پوستې عمل ته حاکمیت لري. دواړه طرفه تلفات لري. لار چې موږ باندې تاروس کوي د دې حالت لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خاغلی مستغنی وایي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو د حملو د زیاتېدو ترڅنګ د نوموړي هیواد له خوا په پوله کې نورې سرغړونې هم ډېرې شوې، خو ده په دې اړه ډېر جزئیات وړاندې نه کړل.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. سمغه غلا ازادي راډیو اوري. د ناتو یو جګپړی مقام وایي د تړون به ل 2014 کال وروسته افغانستان سره په هر صورت کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د مقام دا څرګندونه نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړي. نوریاس نوری چې له دې غونډې د راپورونو برابرولو لپاره په بروکسل کې د همدا شیبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. نوری صاحب، د دې چارواکي د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د دې خبري مجلې اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
تکل صاحب، د ناتو د لوړ رتبه چارواکي د ازادي راډیو له خبريالانو سره په ځانګړي غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړلې. په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه وغږېد او یو ځل بیا یې په دې ټینګار وکړ چې ناتو نه پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم پر اډې بدل شي. دغه چارواکي دغه راز وویل چې ناتو غواړي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته خپل ماموریت ته چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، سلام مشورې ورکولو او پر ملاتړ سرخي د ماموریت دوام ورکړي. خو دې چارواکي دغه راز وویل چې ناتو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري چې په دغه چوکاټ باندې د افغانستان له حکومت سره خبرې روانې دي او د امریکا او د افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون تر څنګ کله چې دغه امنیتي تړون لاسلیک کړي ناتو به هم دغسې یو موافقه د افغانستان له حکومت سره لاسلیک کړي. خو دغه چارواکي وویل چې که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون نه لاسلیک کیږي ناتو هم د افغانستان له حکومت سره خی تړون لاسلیک نه کړي، ځکه چې امریکا د ناتو په سازمان کې یو عمده غړی ده. او خو بیا هم په افغانستان کې ناتو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د ناتو ویاندې هم په دې ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو ملاتړ به د هغې غونډې د اجنډا په سر کې وي چې بل سبانه بل ورځ د ایساف او د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړیږي. خو هغې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس دومره پیاوړي شوي دي چې کولی شي د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتنبیوي، لکه څنګه چې په وروستیو کې هم د هغې په وینا وښودل شوه چې طالبانو دغه حملې شنډې کړي دي. دغه راز په پام کې ده چې څو شېبې وروسته د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن هم په یوې خبري غونډه کې چې هلته به هم د ازادي راډیو خبريالان وي د افغانستان پر موضوع خبري وکړي. په دې غونډه کې دغه راز چارواکو ویلي چې د ناتو سرمنشي به دا موضوع روښانه کړي چې ناتو په افغانستان کې له 2014 کال وروسته ماموریت لپاره څه اقدامات کړي او څه ډول تیاری نیول شوی دی. خو د افغانستان تر څنګ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د کریمیا حالات او دغه راز د کریمیا د جلا شوې سیمې د اوکراین نه د کریمیا د جلا شوې سیمې او روسیې سره د یو ځای کېدو مسله هم د ناتو د بهرنیو چارو د غونډې په اجنډا په سر کې ده او د موضوع هم د ډیرو پام ځانته اړولای دی، خو د دې ترڅنګ بیا هم د افغانستان موضوع له پامه نه ده غورځول شوی او د افغانستان د افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت، په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع، د انتخاباتو لپاره د تیاریو او د سیاسي انتقال د پروسې په اړه هم بحث او خبرې کیږي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوری و چې له بروکسل څخه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې د ناتو د جګپړو چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د چهارشنبه ورځې په غونډه کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي. په همدې حال کې روسیې افغان امنیتي ځواکونو ته د هلیکوپټرو د ورکولو په اړه پر خپل ژمنه ټینګار کړی. روسي مقامات دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او واشنگټن ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغانستان سره د روسیې د پوځي مرستو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوي. د امریکا او روسیې ترمنځ د شوي قرارداد له مخې روسیا افغان ځواکونو ته لسګونه نورې ولس ډوله هلیکوپټرې ورکوي چې په پرمختللو تجهیزاتو سنبال دي. رضوان مراد په دې اړه د ترتاس خبری اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د اوکرين پر مسأله د امریکا او روسي ترمنځ راپورته شو اختلافاتو له افغانستان سره د دغه دوړو هیوادونو د همکارۍ په باب اندېښنه پیدا کړې ده. متحده ایالات له افغانستان سره لوی مرسته کوونکې هیواد ده او بل لور ته بیا افغان ځواکونه په روسي وسلو او الوتکو سنبال دي. روسي ویلي هغه ډیر هلیکوپټرونه به چې افغان ځواکونو ته د ورکول ژمنه کړې کابل ته وسپاري. د روسي د پوځي همکاريو د خدماتو د فدرالي ادارې مشر الکساندر فومن اترتاس خبري اژانس ته ویلي له روسي سره د امریکا د پوځي همکاريو قطع کېدل او پر مسکو د واشنگټن بندیزونه به افغانستان ته د روسي هلیکوپټرونو په سپارلو اغیزونه کړي. روسي په تیر فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له متحده ایالات سره د یو قرارداد لمخې افغان ځواکونو ته شپږ ترانسپورټي هلیکوپټرونه ورکوي. تمکیږي چې د روان میلادي کال تر پای بورې به روسي هغه ټول هلیکوپټرونه افغانستان ته وسپاري چې ژمنه کړې ده. روسي له دې وړاندې هم له متحده ایالاتو سره د موافقې پر اساس افغان ځواکونو ته یو شت هلیکوپټرونه ورکړی دي. افغان ځواکونو ته د روسیې د روسو بورن اکسپورت شرکت لخوا د ډیرشو هلیکوپټرونو د ورکولو موافقه په 2014 کال کې شوې ده. اترتاس خبری اژانس وی تر اوسه پورې د څه د پاسه یو میلیارد ډالرو په قیمت یو شپېته میولس هلیکوپټرونه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي. دا ټول هلیکوپټرونه په پرمختللو پوځي تجهیزاتو سنبال دي. د پوځي چارو زیات کارپوهان وای نړیوالې ټولنې باید د خپل ماموریت له پیل راهیسې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته توجه کړی وای.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د یو لاس د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. راپورونه وایي چې د ولایتي شوراګانو یو کاندید حسین نظری تیر ماښام په سرپل ولایت کې د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول شوی. د سرپل امنیتي چارواکي او د انتخاباتو کمیسیون سیمه ییز دفتر دا خبره مني او وایي د کاندید له خپلو لسو ملګرو سره تښتول شوی. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکو دا منلی چې د ولایتي شورا یو کاندید له خپل لسو تنو ملګرو سره د انتخاباتو په درشل کې تښتول سوی دی. دغه ولایت امنیت امر سخیدات حیدری ازادي راډیو ته ویلي چې حسین نظری او ملګری د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول سوی دی. د وی حسین نظری په بغاوی سیمه کې داس محل د وسلوالو طالبانو له لوري و تښتول سو چې د سرپل له مرکز څخه د بلخا په لوري روان وو. تر اوسه د دوی په اړه کوم معلومات لاسته نه دی راغلی. دغه امنیتي چارواکي وایي چې د پلټنې عملیات یې پیل سوي دي. دغه پیښه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د سرپل د امن نظم قمندان نورالله نورخیل رسنیو ته په خبرو کې په ټول سرپل ولایت کې د انتخاباتي سایټونو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې له هند سره ترانزیتي لاره پیدا کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن وویل ایران، افغانستان او هند به په دې اړه یو درې اړخیز تړون ډیر ژر لاسلیک کړي. افغان سوداګر وایي چې چابهار له تخنیکي پلوه یو معیاري بندر ته نه دی ورته او ټینګار کوي چې حکومتونه باید د دې ستونزې اوارۍ ته پام وکړي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د بهرنی چارو وزارت وایي له هند سره د چابهار بندر له لارې د افغانستان وسلیدل د پام وړ ګټه لري او د هند او افغانستان ترمنځ به سوداګرۍ هم پراخه کړي. د بهرنی چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په نږدې راتلونکي کې به له دې بندر څخه د افغان سوداګرو د استفادې په اړه د ایران، هند او افغانستان ترمنځ یو درې اړخیز تړون لاسلیک شي. ښاغلي مستغنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د دې تړون مسوده تایید کړې او اوس یې د مطالعې لپاره هندی چارواکو ته لیږلې ده.
توافقنامه
سی جانبه مسوده شي. د دې درې اړخیز تړون مسوده د افغانستان لخوا نهایی او تایید شوی. اوس دا مسوده له هندی چارواکو سره ده. هغوی هم په دې اړه خپل مطالعه کوي. کله چې هغوی دا مسوده نهایی کړي نو په نږدې راتلونکي کې به یوه درې اړخیزه موافقه لاسلیک شي چې له مخې به یې افغانستان د چابهار بندر له لارې د هند له ممبۍ سره ترانزیتي لار پیدا کړي.
چابهار د ایران یو سمندري بندر دی چې افغان سوداګرو ته پکې د فعالیت لپاره دوه کال وړاندې د ایران لخوا 50 هکتار ځمکه هم ورکړل شوه. افغانستان په داسې حال کې د دې بندر له لارې له هند سره د وسلېدو هڅې کوي چې دا مهال افغان سوداګر له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه تر ډیره د واګې، کراچۍ او بندر عباس له لارې کوي. کراچۍ او واګا د پاکستان هغه بندرونه دي چې د افغان سوداګرو په وینا دوی تل په کې له ستونزو سره مخ وي او د دوی واردات او صادرات محدود کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي د چابهار بندر له لارې له هند سره وسلیدل هیواد ته یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو زیاتوي چې د دې بندر تخنیکي تجهیزات باید لوړ شي. ښاغلی الکوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر دا مهال د لویو کښتیو تګ راتګ ته چمتو نه دی او هیله یې وښوده چې حکومتونه د دې بندر معیار لوړ کړي.
افغانستان د سوداګرۍ کې به سہولتونه راولي، بلکې د هند به هم ډېر نږدې کې آسیا میانه ته.
افغان حکومت د سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره غواړي چې په راتلونکي کې له تورې بهیرې او چین سره هم ترانزیتی لارې پیدا کړي، خو د چابهار بندر په ګډون ټولې ترانزیتی لارې تر اوسه د یوې طرحې په توګه مطرح شوي او معلومه نه ده چې افغانستان به څه وخت دې هدف ته ورسیږي. څه موده وړاندې دفاع ادامې وزارت مسؤلینو وویل چې د ترانزیت دا پروژې اوږدمهاله دي او ډېرې بودیجې ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي پر هغو وکیلانو انتقادونه کوي چې د جرګې عمومي غونډو ته نه حاضرېږي. د وکیلانو چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویناوې کولې وویل انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، نو په جرګه کې د وکیلانو حضور ډېر ضروري دی. له بلې خوا د جرګې حاضر وکیلان راتلونکو انتخاباتو ته د امنیت پر خوندي کولو ټینګار کوي او له خلکو غواړي چې په پراخه کچه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د دوشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې د یو شمیر وکیلانو غیر حاضرۍ د حاضر وکیلانو غوسه راوپاروله. وکیلانو د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو ویل چې اکثره وکیلان د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره په انتخاباتي مبارزو بوخت دي او همدا لامل دی چې د جرګې غونډو ته هم نه حاضرېږي. د ولسي جرګې غړی جنرال نظیفه زکی د ولسي جرګې ادارې پلاوی په بېغورۍ تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې ادارې پلاوی دې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. دی ویل زما په نظر له کمپاینونو څخه چې دوی یې کوي ښه به دا وي چې په دې حساسو شبو کې چې موږ خپل نوی مشر ټاکو د دوی شتون په جرګه کې اړین ده. زه دا د ولسي جرګې د ادارې پلاوی کمزوري ګڼم. هېڅکله هم ادارې پلاوی د داسې کسانو په اړه تصمیم نه نیسي. سلنن څخه دې د دوی په اړه قاطع تصمیم ونیول شي. دغو وکیلانو ویل چې د جمهوری ریاست سرنوشت ټاکونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، ولې په ولسي جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري د دوی ناغېړي ښیي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په هیواد کې و تاریخي پروسه یادوي او په هغه کې د خلکو ګډون ضروري ګڼي. دوی وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون په هیواد کې د ولسواکۍ ستنې پیاوړې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال سالم محمد سلجوخی وایي
از آن جایی که قدرت به ملت تعلق دارد و رأی شما
تر هغه ځایه چې واک ملت پورې اړه لري، ستاسو رای چې راتلونکي ولسمشر پرې ټاکل کیږي ستاسو رای د یووالي، پرمختګ او ولسواکۍ سره مرسته کوي. نو د راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړئ او خپل اراده څرګنده کړئ.
بلخوا امنیتی چارواکی ډاډ ورکوي چې دوی کولای شي د 90% انتخاباتي مرکزونو امنیت ټینګ کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست اولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره شي. وسلوالو مخالفانو په بیا بیا د دې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی، خو افغان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په پوره ډول د امن په فضا کې ترسره شي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په افغانستان کې د برتانیا سفارت له هغو څرګندونو سره مخالفت کړی چې ګنې برتانوي ځواکونو په 2006 میلادي کال کې د هلمند په ولایت کې خلک وژلې دي. له دې مخکې ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي وو چې برتانوي ځواکونو په هلمند ولایت کې ګڼ شمېر ملکي خلک وژلې دي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په هیواد کې د برتانیې له سفارت وغوښتل چې خپل حکومت ته ووایي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د برتانیې سفارت چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو په هلمند ولایت کې په خپلو فعالیتونو کې هڅه کړې چې له مخالفینو سره د نښتو پر مهال ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې مخکې د ډیلی میل په نوم ورځپاڼې د یو برطانوي پخواني پوځي افسر له قوله راپور ورکړ چې برطانوي پوځونو د هلمند په ولایت کې له 2006 څخه تر 2009 میلادي کال پورې په ځینو حالاتو کې ملکي خلکو ته پام نه دی کړی او پرته له جرمه یې وژلې دي. پر دې مسئلې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې پراخ بحثونه وشول. د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د برتانی سفارت للارې د هغه هیواد له دولت وغوښتل چې د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور په حق لدی د افغانستان خلکو او حکومت ته وضاحت ورکړي. ازادي راډیو د دوشنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې د برتانی له سفارت څخه د دې مسئلې جزئیات وغوښتل. په افغانستان کې د برتانی سفارت ویان ازادي راډیو ته د موضوع په اړه د خپل هیواد د غبرګون په حق لپاره ډیر احتیاط سره داسې لیکلی جواب ایمیل کړ.
په هر پیښه کې چې ملکی تلفات وي زموږ د ژورې خواشینۍ سبب کیږي. موږ ممکن هڅه کړی چې د داسې پیښو مخه ونیسو. هر عمل چې برتانوي ځواکونه کوي د هغه چلند سره مناسب دی چې دوی ورسره مخامخ کیږي. برتانوي ځواکونه چې عملیات کوي پوځي ضرورتونه په پام کې نیسي او له نړیوالو بشري قوانینو سره سم کوي. د افغانانو د ژوند ساتنه د ایساف د ماموریت یو عمده او اساسي هدف دی.
زینو رسنۍ ولیکلی چې د برتانی یو پوځي افسر جګړن ریچارډ سټریټ فیل چې اوس مهال برحاله نه دی په هلمند ولایت کې پوځي دنده ترسره کړې او په دې وروستیو کې د افغانستان پر حالاتو یو کتاب هم خپور کړی دی. رسنۍ د ریچارډ سټریټ فیل په حواله لیکلی چې د برتانوي ځواکونو لخوا د هلمند ولایت د سلګونو بیګنا خلکو وژنه د دې سبب شوې چې د سیمې یو شمېر خلک د مخالفینو په لیکو ورګډ شي.
د پاکستان د ستره محکمې تر نظارت لاندې یوې ځنګړې محکمې نن د پاکستان پخوانی پوځي واکمن او د دې هیواد د پوځ متقاعد مشر پرویز مشرف رسمن په خیانت تورن کړ. پر مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر په 3مه د اساسي قانون د ځنډولو لقب له د پاکستان په ستره محکمه کې د خیانت دوسیه روانه ده. زبیح الله شفق له پیښور راپور راکوي.
د پاکستان د ستره محکمې تر نظارت لاندې یوې ځنګړې محکمې د دوشنبه په ورځ د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن متقاعد جنرال مشرف له دې هیواد سره د خیانت په تور تورن کړ. که څه هم متقاعد جنرال پرویز مشرف د روان کال د جنوري له 2 منټې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د سختو امنیتي تدابیرو لاندې د پنجاب ایالت د پنډي ښار په یو پوځي روغتون کې بستر وو. نن سهار په داسې حال کې محکمې ته حاضر شو چې شاوخوا 3000 پولیسو او نیمه پوځیانو امنیت نیولی وو او د پاکستان د پایتخت اسلام آباد په ګډون د پنډي ښار ډېرې سیمې تړل شوې وې. کله یوې خوا د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې پرویز مشرف له دې هیواد سره د خیانت په تور تورن کړ، خو له بلې خوا نوموړي پر ځان د لګېدلو د ټولو جرمونو له صحته انکار وکړ. جنرال مشرف د 2000 کال د نومبر په 3مه نیټه په پاکستان کې اضطراري حالت اعلان کړی و چې په ترڅ کې د دې هیواد اساسي قانون ځنډول او د قاضي القضات په ګډون ډېرې قاضیان په خپلو کورونو کې نظر بند کړي وو، چې له امله یې پر نوموړي د دې هیواد د اساسي قانون د 6مې مادې له مخې په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه روانه ده. د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو په وینا کچېري پر مشرف د خیانت تور ثابت شي نو خای له عمری بند او یا هم د مرگ پر سزا محکوم شي. د قانوني چارو کاربو اکبر هوتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
تر څومره هدا پوره چې پاکستان دستور د آرټیکل 6 تعلق ته نه پاغه کې د دې سزا چې دا دا بیخی مقرر دا سوک چه پداس کسما تور مانی که کل شی او الزام طولی گی و بیا آغی الزام پا عدالت که ثابت شی نو دا آغی دا پا رسزا چه دا نو مرسزای موته او ورسرا که دا پا عدالت پا دسکیش مانی هم کی دیشی چه ویکی مرکیت سزا هم کی دیشی
د پاکستانی رسنیو د راپور نو لمخې د پرویز مشرف مدافع وکیل د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې له ځانګړې محکمې غوښتي چې پرویز مشرف ته اجازه ورکړي چې د خپل ناروغې مور د لیدو لپاره له هېواده بهر لاړ شي، خو محکمې په دې اړه لا تر دې دمه کومه پرېکړه نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې دا د پاکستان د 80 کلن تاریخ په اوږدو کې لومړی وار دی چې د دې هېواد پر پوځي واکمن او پخواني پوځي مشر د خیانت دوسیه چلیږي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسېدو.